ستړي مشي دا مشالی دیو ده دو یوی بجی پا دی خبری گره کی زما مجید بابر دو خبرونو دو ویان دی ملیح حمیدزاده او تکنیکی ملگری روح لازدران نیکی هیلی او سلام نو منی پا روان خبرونه کی دو پاکستان اپوزیشن گندونو پا عمران خان تور لگه وله چه دو روان میاشت پاتل سما پا کراچه کی دو سادر او چار دیواره خلاف ورزی کړی ده. حکومت دغه تورونه ردوي. دا د خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. تاندې هیلې خپرونې چې فرخنده اسدي جوړوي دا د دې خپرونې په وروستۍ نیمه کې وړاندې کوو. خو اول خبرونه
د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر گرفتارۍ لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې ککړ دي. د بلوچستان حکومت د زده کړو دوام لپاره د سکولونو جینکو ته د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. اروپایي ټولنې او برطانیې د روس د پوځ استخباراتي ادارې په چارواکو او د دې ادارې په یو څانګه پابندیانې لګولې دي. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفدر د گرفتاری لپاره په پولیسو په فشار چولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د استخباراتو اداره آی ایس آی او رینجرز واک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. د اکتوبر په 13مه د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. پر نوموړي تور دی چې پر هغه ورځ یې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علي جناح د مزار سپکاوی کړی خو هغه یې ردوي. اپوزیشن وایي د صفدر گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو مشر هم له کوره بیول شوی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خپرونو چارو وزیر شبلی فراز بیگا خبریالانو ته وویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. په عین حال کې اپوزیشن پرون په سینټ کې هم پیخې پلټنو لپاره د ځانګړي کمیټه جوړولو غوښتنه وکړه. خو وفاقي حکومت ویل چې د سند صوبایي حکومت او د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وار له مخه د پلټنو امر کړی نو ځکه د کمیټه جوړولو اړتیا نشته. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانه سیکرټري نورالحق بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کار مقصد جینک کو د زده کړو دوام ته هڅول دي ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د جینکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. د بلوچستان تعلیمي چارو سیکرټري شیرخان بازی وای په صوبه کې له 60 تر 30% پورې نجونه د بېوزلۍ له وجې په ابتدایي سکولونو کې زده کړې پرېږدي. بلوچ ویل حکومت پر یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږمه تر اتم ټولګي پورې نجونو ته هره میاشت 1500 نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800 او د یو لسم او دو لسم ټولګي انجنونو ته 0 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه او نه خو دا خو زیات کړه چې حکومت له شاوخوا 100,000 انجنونو سره د مرستو لپاره ورله مخه پیسې جدا کړې دي. اروپایي ټولنې او برطانیې د روس د پوځي استخباراتو ادارې جی آر یو پر مشر د ادارې په یو څانګه او د هغې پر یو چارواکي بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې رسمي جرنل پرون ماښام د دې کسانو ادارې نومونه خپاره کړل. وی ویل دوی د 2015 کال په اپریل او مئی کې د جرمني د ولسي جرګې یا قومي اسمبلی پر معلوماتي نظام د انټرنیټي برید ذمهوار دي او یا پکې ککړ دي. د هغې حملې له وجې تر 3 ورځو پورې د نظام کار ګډوډ شوی او د اروپایي ټولنې د شورا په وینا د پام وړ معلومات ورڅخه غلا شوی او د وزیر اعظم انګلا مرکل په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو ایمیلونه اغېزمن شوی. د برتانیې حکومت وروسته اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې بندیزونه عملي کوي. د ټولنې په وینا د شتمنۍ او کنګلولو ښکار اداره د جی آر یو د عمومي ځانګړو خدماتو 15 مرکز نومیږي چې د 2 شپږ 1 شپږ 15 پوځي څانګې په نوم هم پیژندل کیږي. د دې څانګې پر افسرانو تور پورې شوی چې د جرمني په ولسي جرګه یې په انټرنیټي برید کې برخه اخیستې وه. اروپایي ټولنې همدې څانګې د افسر دیمتری بادین شتمنۍ کنګل کړي او ورباندې سفري بندیزونه لګولي. د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه ته زموږ همکاري ملیحه میرزاد وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې د معمول نشریات راځو تاسو په راپورونو ته راګرځوم. ورته د سر راپور ته د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویل چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټله د پخواني کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی، خو بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل غلام غوسراک.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28مه په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوي حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغیستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبر نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپلې عہده کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړی بلکې افسرانو ته هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او په اوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو فیصله به څوک کوي؟
فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خوا ته بیا د شاهد خاقان عباسي د دغه سرګندونو سمدستي وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معامله ډېری خبرې ونه کړې، خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم
دوی یوازی د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوینه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وي؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی، خو ستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیره ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یوه کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د تاسو مشال ریډیو ته وګي. د بلوچستان حکومت د سکولونو کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړي. دوی د حکومت په وینا د دې ګام مخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینې نمایندو پلرونو د حکومت اقدام ستاینه کړي، خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سیکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې له نجونو زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 800 روپۍ، او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 روپۍ په پلان کې نیولې چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټول نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي، چې شمیر شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته، او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
ایک تو ٹرانزیکشن ریٹ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن بھی، کیونکہ آفٹر
یو خوابہ دو تعلیم جاری ساتلو شرح خشی او بل خوابہ معیار پر مخ لاڑ شی. منګ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دم ګړې پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارت له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي، نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولې، خو هیله من دی چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د ده په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 10% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی، او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د 10 کاله جنګ و جدل و انسرجنسی وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دا غو ډراپ اوټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دي. کدا وزیپی را شروع سي دا ډراپ اوټ پر وکاو سي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د یوې زده کوونکې نجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهوارې کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري ښوونځي کې د ماشومانو د پاره 1500 یا 1100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره دا غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو نجونو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډيري لږ دي.
دا د حکومت په بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مہنگائی دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات دي، نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی وسل اب ځای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې له معلومات سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4,909 سرکاري سکولونه سه چې 6,00,000 هلکان او 4,00,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2,240 شخصي سکولونه هم سته چې 15,10,000 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صوبه کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم سته.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سکم دو میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا آرډیننس لارې د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو یا جزیرو کې د پرمختیایي کارونو خارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي سملای دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکو د اخیستو په معنی بللې. حکومت وایي په دې ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو سره به د خلکو اقتصاد ښه شي. په دې اړه نور تفصیل بشیر غواخ وړاندې کوي.
د سند صوبای اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدرتی فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 18 په قرارداد کې وویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبی د ځمکني حدودو په 12 ناټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدرتی فرمان دی واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته، یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو، زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتی فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 1 په یو صدارتی فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیا ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سنبالي. په دې چارو کې د کارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتی فرمان هرکلی کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15 په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې پر ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 2 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپۍ هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بیلاری کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14 مظاهره وکړه، ویل چې بونډال او ډینګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بنډال او ډینګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنې ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبي کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوائی دا ٹاپوگان دا سن پوز مکنے و حدودو کی دی لے کراچے خارا ورتا چا دا پاس ایوہ گنٹا لارا دا دلتا خلکو دا خبر نیولی چی دا سوبی دا سیوہ برخا یا نقشا دا یو صدارتی فرمان لاری نشی بدلی دے. عام خلق چی زما اور سر خبری شوی وائی چی دا خوبا سبا وفاقی حکومت دا سن دیوہ بلا زلا ہم یاد اکلی چی دا سوبی حکومت لرزا پرتا دی پکی دا کاروشی واغ دیوشی. عام خلق دا ترقیتی کارنو پا وادو هیچ باور نه لري. دلتا دا بانو فرمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی. عام خلک وایي چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبي او نه هم د وفاق لخوا کارمنی، ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد له منځه وړي. دوی وایي دا ټاپوګان چې څنګه دي همداسې دی پریښودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلې شي. خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 2 په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبي ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د خبرونې په دې برخه کې ورزو یو بلې موضوع تر تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي یا نیکټا له لوري ویل شوي چې په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په دغو ښارونو کې د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې. بل لوري ته پاکستان جمهوري تحریک وایي چې د دغه ډول ګواښ نه یریږي او په 25 د اکتوبر به په کوټه کې کامیابه جلسه کوي. نور حال ایوب ترین ناورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي نیکټا لوري د اکتوبر په 2 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لوري په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوس هم شته. نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د نیکټا لوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 25 نیټه د حزب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوری په کوټه کې جلسه اعلان شوی ده. د نیکټا پر دې رپورټ باندې د حزب اختلاف لخوا ویل شوی دي چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي، ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده. په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټه کې وشوه. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جته کول چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو، نو هغه وخت هم دغه ډول دم کیانی وہ مخترہ غلوے
تھریٹ جو ہے نا یہ ماضی کے حصہ ہے. ہمیشہ اس طرح کے جب حکومت کے خلاف
دی پیپلز گوند بلوچستان صدر اجے علی مدد جتک وائی چترٹ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده. ہمیش سے دلته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي، نو دغه ډول افواوی یا گنگوسی خپریږي، خو د ریاست ذمہ داری ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي، ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواه ورکوي په کار دی چې هغه خپل ذمہواری پوره کړي. په یاد شوی غونډه کې پریکړه شوی ده چې د پی ڈی ایم لوري به د 25 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لاله مخه ډیپټي کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې وه.
چې نن په خپل د انتظامیه رابطه وسوله چې دلته په ښار کې ټریفیک ګډوډ سي ډېر بدل وي، په روډ باندې جلسه ده، دوی ورځې په ښار ټریفیک ډیسټرب وي، لہذا کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم کې اجازه درکو. موږ ټول موږ غواړو د ایوب سټیډیم غوښتي، نو بدل د انتظامیه په خپل وینا باندې دوی موږ سره رابطه وکړه چې په ایوب سټیډیم درکو. اوس په دا جلسه په 25 تاریخ د اکی چوک بجا په ایوب سټیډیم باندې کیږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیار لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویلي دي چې د پی ډی ایم لوري د اکتوبر په 25 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات ترسره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لاره کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي.
امنی جلسه گاه سمیت راستو کې سب کې جو هماري ذمہ داری بنتی ہے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیار لانګو وایي چې د جلسې پر مهال د سکیورټي لپاره و ټولو ادارو ته ویل شوی دي چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره و کوټ ته راځي هغه ته به ډیپټي کمشنران سکیورټي ورکوي. پر دې سربېره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل شوی دي که دوی نور سکیورټي غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دی. د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی لانګو زیاته کړه چې د جلسګا تر څنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټي ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو و بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به وکوټ ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبې په ورځ د لاهور څخه په جهاز کې وکوټ ته رسیږي. امکان دی چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وختي کې وکوټ ته راورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدن کو پکوز ممندو کی یوشمیر خلکو احتجاجی کیمپ لگا ولے چ پکی دوی دوال وی غختن لری د کیمپ کډون والو پرون مشال لري تو ویل یو خاد وی غواړي چې زلی ته د وړو پر ری غنم واستول شي چې بخپل سیمه کې په جرندو کې وړکړي دویم دوی د سیمه په سرکاري دارو کې د ممندو خلکو ته د نوکرو غختنه کوي چارواکي وای ممندو ته د غنم ناشتوي چې حالت د بجلی کموالی له وجې جرندې مسلسل نشي چلیدې دوی البته زیاتوي چې په حکومتي دارو کې د ممندو ځوانانو ته دندې ورکوي شانواز ترګری د نور تفصیل سره
د کوزه محمد ولز غوښتنه کړې چې حکومت دې باید دوی ته غنم ورکړي نه چې وړو د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیم د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دي چې پکې دا هم ویل شوي چې د دې ځلې د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاويږي ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي پدې کېم کې جلیل مومن هم ناست وو
سینټیسن وو دیر څنګه موږ ته غنم ملایويږي اتل 150 تیلې جوړيږي د غنم بودا نو چې مل ته موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو 250 تیلې جوړيږي موږ چې دا ویل هغه ویل چې د دینه موږ 15% مایده وو باسو 20% نه چوکرو باسو 10% له خو تاسو وبم ورکوي هغه ویل چې وبم له ورکو دا قانون دی نو د دې مطلب دا شو چې 20% زمنګ کوټه چې د دې مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي
دی وای چې اواز د مومندو 40% وړو د میلیون والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی به دغه وړو آزاد خرڅوي او کڅنګ خو د جلیل مومند غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړي شي د مومندونو د قامي سیملي غړي ساجد محمد سره هم شریکه کړه
از به ان شاء الله هیڅ څه د دې څه سره خبره وکم دا کم چې تاسو وی چې را 1800 به 1200 راځي ان شاء الله د جلیل محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي سو که تاسو چې دا غنم غنم راځي دا غي به تقسیم بغیر یو مشکل مرحله به بس دا به چې غي باندې یو نوې چې شروع شي چې موږ غنم ملاوي دی د دې نه څه لږه ځان دی پاغي باندې لکه دا به یو بل ایشو شروع کیږي
د کوم زیاتره سپینګیر راځي چشمیری تر د شلو پوري وي دلته سپینګیر نور حیات هم ناستو او دوی چې حکومت دې دوی بچوله په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي
زما یو بچی سوار لسم کړی دی بے روزگار ګرځي هغه بل بچی چې مې دی نو هغه وسو په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی وخې 4-5 پیټه روپۍ پکې هغه ته نوالي نو په دې طریقه باندې موږ تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نو کارو د پاره چې موږ یې پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو نو وې دې که خو دې مېش مخکې دا درخواستونه جمع شوې دي او مېش مخکې به دا نوکرۍ نه شوې دي نو هغه کلاس پور نوکرۍ خو حق ته زمونږ په کار چې خو را لره کی
نو په دې غوښتنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبرې غوښتنه مکمل جایز دي په سرکاري محکمو کې نوکرۍ کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تسمشال لیدو ته وګي په خیبر پښتونخوا کې وکیلانو خپل کاربندیز درواني میاشتر وشتمنېټي غزولې د دوی پرون مشال لیدو ته ویل چې حکومت وختونو ته پام نه کوي وکیلانو غواخ کړي چې حکومت د دیواني مقدمو په ثابتو کې بدلون واپس نکړل نو په سړکونو به احتجاج تاړ شي د مقدمو لپاره کچورو عدالتونو ته ورغلي کسان د دې ستوندونو سره ټکوي نور تفصيل شبیر احمد جان ناورو
د وکیلانو د اتحادی یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دګدولو او د دې نوې بدلونونو پاړوای چې دا ټول بدلونونه کړی دي چې عام ولس ته په عدالت کې مقدمه کول ډېر ګران کړی دي
اصل مسله دا ده چې دې کم زموږ دیوانی قانون دی هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ داسې وکړلو چې هغه وایي داوا په عدالت کې نه فایل کیږي پہله به پرایویټلی جرګه کیږي او هغه په فورسونو باندې کوي هغه په پولیس باندې کوي هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي هغه جرګو نه پس چې کله جرګه وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي دغه خبره دا ده چې دې قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دی لکه داوا چې وی هغه کې څومره درخواستونه دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي نو په لاس کې یو کیس موږ په 10000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له موږ په 30000 کو ولې چې د درې فایلونو جوړ شو درې عدالتونو کې بچلی درې مدا چې دی ویل چې شاهدت به آوټ سورس شي لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي دې کې سکیورټی ریسک ډیر زیات شي تاسو په تر زموږ د سیمې حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زموږ بدلته شاهدت کوم جنگ وشي موږ د دې حق له ہڑتال پہلم کڑو دی مون سر اکثر خبر منلے بیا چکل بار کونسل ختم شروع دی ایک دم گورنمنٹ چھ دے اگر کی ہٹ درمی بیا شروع کچھ مونگ دا قانون لاگو کو مونگ دا ہڑتال کو مونگ غیلا اور الٹیمیٹم ورکڑو اس پر رون میٹنگ شو اور گورنمنٹ پکی سہل زلی و نکڑلے نو اس دم 27 پر ہڑتال دے
بلخواہ کسان دچا چے پ بیل بیل عدالتوں کے مقدمے روانی دی ہو دا وکیلانو ددی ہڑتالوں لوجی سخت اندیخمن دی او وای چې دا وخت سره سره د دوی مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي ولې دا پوښتنه مو چکله دا وکیل تیمور علی خان نو پوښتله نو دوی درس خپل کړو چې دوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره د دوی په وینا نوې قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د ولس تاوان زیات دی
جی عام الس تب ڈیر نقصان دے وکیل تک فائدہ دا وکیل پہلے یو کیس کا والو اگر کے مسل تاسو تو پتہ جی مونږ سٹے درخواست بو ورکو یا با پکی دا کمیشن درخواست بو ورکو یا با پکی فریق جوڑے دو درخواست بو ورکو اب پو یو دعوی کرا لا پو یو عدالت کے بچے دو دیل نوے قانون چ جوڑ کو اگر کی دی دا وئی جی بھائی تاسو ہر یو درخواست بیل دعوی پر صورت کے داخلہ ہوئی اگر با یو عدالت کی مختلف عدالتوں نے بھائی استاد سو گڑی وکیل تک نقصان دے وکیل کو پیشی کی مونږ تک ڈیرا فائدہ دا ہو مونږ عوام خلق دا پارا را
دا خیبر پختونخوا د قانون او پارلیمانی چارو وزیر بیرسٹر سلطان محمد خان نا پختنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډیرو خبرو دوی دغه وکیلانو سره سلا شوی دی او ډیر لږ خبره پاتري او ضربا د خبرو تر دلاره دا کشاله هواره کړی
اوکرل داغه خو یو خبره ضروري ده داغه مقصد څه ده مقصد عمده او چې هر نړۍ کې کوم دې هر باندې ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې دا مارکیټ چې دی غړي او یو وخت دې مقصد عمده او چې په دې کې دې مطلب یې فانتیا پیدا شي عوامو ته او ټایم دې کم شي لکه جنن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي اختلا تقریبا ایوریج دی دا تلوي اختلا په ځای کې په بل سپریم کورټ مو ویږي داغه په حکومت په ذمہ داری پوره کړه هغه باندې ډېر لوی کار وکړي تر څو وګورې نه پسند امندمنټ تاسو بیا وکړه صاحبانو په لګي تر ادا تر له نو مونږ ورته ونده وې چې تاسو مونږ سره خیر دې کینه چې عوامي دغه په دې کې څه وی ډېر دا وی د پاره څه نقصان دی دا که نو ډېر په کولو هغه باندې ورته مونږ کې نه تاسو او د بار کونسل سره مونږ راځي ته یو اډوکیټ جنرال دا سټیټ بار کونسل چیرمن وی هغه په دې کې انوالو هغه سره زموږ د شي مو سره رابطه کیو ان شاء الله روز دوه ته
بلخواخا کسان د چاچی په کچرو کې بیلابیل مقدمه د ډیر وختونو نه روانې دي وای چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنگ کړی دي یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کال راسه د ځمکه د قبضې قضیه روانه ده مشال لیډو دوای
کیس هم کله لاندې زی کله فازی کله لاندې زی کله د 15 ججانو سره راغ دلته می وکیلان په عذابې کله د وکیلانو چوټیا نه کله د ججانو چوټیا نه نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسی دغه وخت زړه ټټکی مزدوری وکما بچول سلور نه وګټه مازره دلارې کړی نه نو زس پیټی بند نو کرای خو مینې چې زه بار وخت زم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار ته حق ملو شي
د پامل د 73 کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبې کې هړتال اعلان کړي وو ولی د حکومت لخوا د ډاډ ورستو دغه هړتال ختم کړی شو خو لی وکیلان وای چې حکومت نه هغه خپل خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واخیستل نو ځکه دوی دا هړتال تر 20 منټه وغځو او که دې نه پسې خبرې هم نه منلې نو یا به په سړکونو روزي یا به نوې کړنلارې وټاکي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د پاکستان حکومت پر کاروبارونو ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي تدابیر عملي کړي د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه د اقداماتو قومي ادارې خبرداري ورکړی دی چې که احتیاط ونه شي حکومت یو ځل بیا ټول بند اعلانولی شي نور تفصیل شانواز ترکځي ناورو
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پاکستان ویلي که د خلکو لخوا د کورونا ته اس او پیس خلاف ورزي جاري وساتلې شوه نو د دوی سره هیڅ بل لار نشته بغیر له دې چې یو وار بیا لکه د وړاندې په شان هر څه بند کړي پروند ان سی او سی یاد عملیاتو قومی اداري په یو غونډه کې دا هم ویل شوی چې د ترانسپورت برخه مارکیټونه شادي هالونه هوټلونه او هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي زیات خطرناک او یا حساس دي دوی ټولو صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکړي چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي په دغه یادو ځایونو کې ګامونه پورته کړي
عام خلکو ته د کرونا د اس او پی د خیال ساتلو لپاره کاروباریان هم وینا کوي او دوی وای چې دوی د کرونا د خطرې نه علاوه د اس او پی خیال د دې لپاره هم ساتي چې دوی یریږي چې کاروباری بیا بند نشي. لکه د باجوړ د قبایلی ضلع د چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای د یادې ادارې لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه په غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریان هم موجود وو او پکې ویل شوی چې اداره د کرونا د اس او پیس په حواله څارنه کوي خو که دغه اس او پیس خیال ونه ساتل شي نو دوی به خپل عملیات شروع کوي. د وزیر اعظم پاکستان د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د کراچي، حیدرآباد، ملتان، اسلام آباد، مظفر آباد، میرپور او د ګلګت خلکو ته د کرونا د خطرې نه خبرداري ورکړې ویلې دي که د اس او پیس خلاف ورزي کیږي نو حالات په د جون د میاشتې په شان شي او وایي چې لازمي ده چې په شریکه د هغه شان حالت ته د ورتګ نه ځان وژغورو. یادې ادارې د ترانسپورت خبره هم کړې ده نو د پنجاب، خیبر پختونخوا او کشمیر ته تلونکو د ګاډو اډې له ورلم او په هغه ځای کې د اډې یو منیجر امیر نواز راته وویل چې دوی په خپل ډول د کرونا د اس او پیس ډیر خیال ساتلی دی.
دا حکومت اډر وکړي نو موږ به دومره احتیاط کوو چې مطلب یو سورلو ته به دا وینو چې ماسک واچوي د ټول نتیزه دا لاسونه باندې مګر لږ احتیاط وکړي نو کېدای شي انشاءالله دې سره زمونږ دا پایا روانې و رانه به ودرېږي چې دا بیا رانه ودرېدله نو مالکانو به ګاډي مدري ډرایوران به په کورونو کېني سه سرکاري سرویس نوکري هم نشته.
د وزیر اعظم د مرستیال ډاکټر فیصل سلطان پوینا چې د جون په میاشت کې په یو ورځ شپږ زره اته سوه نه زیات د کرونا ناروغان رپورټ شوي ولې د ستمبر په میاشت کې بیا دغه شمېره درې سو ته راټیټه شوې وه خو اوس وخت کې روزانه د شپږو سو نه زیات مریضان رپورټ کیږي او د کاروباري خلکو ته خواست وکړه چې هر څوک دکان ته ورځي باید ماسک تړلې وي او بغیر له ماسک د ورته اجازه نه ورکوي. یادې ادارې په خپل بیان کې د سکولونو ذکر نه دی کړی خو د مومندو د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل ارشاد خان وایي
د کرونا نه خو چې کوم څومره تعلیمي سیکټر څومره متاثر شو نو چې بل سیکټر کې څومره نه دی متاثر شوی یو خو دلته وسایل نشته د خلکو مطلب هم دغه د روزمره مزدوري هغه مطلب دی چې هغه ذریعه معاش دی نو زموږ خپل سکول باندې دومره اثرات لیدلي دي چې یاره ډېر ماشومان چې کومه دی دغه هغه د وجې هغه ته لاړل سرکاري سکولونو ته ځکه چې هلته د فیس هغه بوج نشته.
د وزیر اعظم د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان وایي چې را روانې دوه هفتې زیاتې خطرناکې دي او د په کاروباري خلکو باندې غږ وکړه چې دوی باید په دوکانونو باندې ولیکي بغیر له ماسکه ننوتل بند دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي د مشک د پاره د لوی مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري. دوی د اکتوبر په 28مه مشالې لوتل وار له مخې لګښتونه زیات دي او د مالي ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیسته. د سوبې د لوبو د چارو اداري چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي. مليحا امیرزاده په تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې جنکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې له وسه بهر دي. په پېښور کې د ټینس لوبغاړي اورینج آسیا وای دروازه په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي. د له حکومت غیله مننه ده چې د دوی د مسلو درد نه خوري.
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز د ټینس کوم. 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نشو پور کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو ز د خلکو زړه داسې کورونه وي چې ته بس نه لسی چې نارمل لوکل ټرمپ کسی کنه ترانسپورت کینو هغه ته وین نه یو چې موږ باز واخلو ځان لا موږ ځان راکټس واخلو شوز والو کټس واخلو ډرس واخلو د سپورتس د ځان همیشه کریم ولا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو سایټ نه 400 روپۍ ورځ زمان په دومره خو زمان رښتیا درته وایم دغه زمان نشته زما سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس، حیات آباد سپورتس کمپلیکس، ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي. په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش، ټینس، بیډمنټن، فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده. هغه وایي جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري. هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته ویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولي او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي.
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس ٹول او مالی حالات تاسینی وی چې دا خرچي پوره کړی. د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري ته ورغلی وم. هل تراته لوبغاړو ویل چې دا سی یو مسله ده. هغه وخت ور سره ما لوز وکړ چې زب پرې هرو مرو کار کوم. نو هغه ورځ می وزیر اعلی صاحب ته ویل ک بس ورته ملاو شي او لګ پیسې ک هم ترې اخلي نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به وسره حل شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 22 مشال ویډیو ټول وی په دې مسله کار پیل کړی دی او زربایو رپورت د صوبې اعلی وزیر تبړاندې کوي.
ډاکټر سمیرا شمس چې دی یو اپلیکیشن ورکړی یو آی ون سی ایم سیف د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت خوخته دی. په دې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدای دا چې په خبر کې زموږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي. په زموږ سپورتس فیسیلیټیز چې دی دا د سار 7 o'clock نه تر ماخام 7 o'clock پورې اپریشنل وي. نو دي کې ماشومان چې دی هغه مختلف ټایمینګ سره راځي. یو خدا قتل غواړي چې آیا دا ماشومان د کومونګه دې لپاره سمره بسس پکار وي. آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دي چې هغه دې لپاره نوي بسس پرچیز کړي. یا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل څنګه وي. دا بسس په ټول اورس چلی کونه سپیسیفک ټایمز کې وچلی. نو په دې باندې مونږ یو ګټ ورک ته دا مونږ کو بیا ماشومان داسې نه دي چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي. مونږ ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ ته وګورو چې دا ماشومان زموږ سره د کوم علاقو زیاتر راځي. نو دا مختلفه موږ یو رپورت پېښ کړو وزیر اعلی صاحب ته منسر انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د کمیټ پالیسی.
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفه او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه کیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا همدغه شمېر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکې لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکې لوبغاړي وایي که د پنجاب او سند په شان د دوی په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطح بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام ونی د خبرونه تاندې هلی تر اگر روم تاندې هلی خبرونه د میرمنو د پاره خبرونه ده. هر ونی زموږ همکارا فرخنده اسد تاسو د پاره د خبرونه برابرۍ نور دی چې وورو تاندې هلی.
تاندې هلی
اوریدونکو د نن په پروګرام کې په اسلام آباد کې د خزینه او روغتیايي کارکونکو د احتجاجي ناستې د دوی د غوښتنو او له حکومت سره د دوی پر خبرو تفصیل درکو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم.
زمونږ شپږم ورځ ده چې دا دھرنه جاری ده د خپل مطالباتو د پاره او شپږش کال وشو چې مونږ په دې پروګرام کې یو. نه زمونږ اپلیکیشن کیږي او نه زمونږ سروس سټرکچر منظوري کیږي نه زمونږ پرموشن کیږي. اوس پوری زمونږ اسم نه دي شوی.
دلته کې مشکلات خو دغه مشکلات دي چې ټول فیمیل دي او دلته کې ناشتي دي نه دلته سچات شته دي نو وشته دي دروټه دغه سیستم دي ماشومان دي خلکو سره نو دا ډیر زیات ګران ده د خزو د پاره چې په روډ باندې ناشتي دي د شپږو ورځې
دا په اسلام آباد کې سلګونه خزینه روغتیاي کارکونکو دي چې د اکتوبر 14 راهیسی د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او د اکتوبر پر 14 ناوخته د وفاقي حکومت لخوا د غوښتنو تر منلو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولې دي. د قومي صحت پروګرام د کارکونکو د سازمان مشره رخصانه انور چې دغه احتجاجي پرلت مشري هم کوله د اکتوبر پر 14 مشال رډیو ته ویل د 2 غوښتنې وي چې حکومت یې په اړه یوه کمیټي جوړه کړه او دوی له دې د غوښتنو د منلو لپاره 3 وخت ورک. رخصانه انور وای
تا کے سروس سٹرکچر بننا تک اپگریڈیشن ہونا ہماری کانٹریکٹ والی سروس کو کاؤنٹ کرنا
زمونږ مهمه غوښتنه سروس سٹرکچر جوړول ترقی ورکول په کانٹریکٹ تخصل شو خزینه او غړو نوکریاں مستقل کول په پولیو مهم کې سکیورټی ورکول دي ځکه زمونږ یو شمیر ملګری د پولیو مهم په دوران کې وژل شوی د پولیو په هر مهم کې په وزیرستان سند او بلوچستان کې زمونږ یو یا دوه د پولیو خزینه کارکونکو په نخښه شوی دي په پنجاب کې زمونږ غزینو ملګرو سره انتقامی کاروائی شوی او د نوکرو څخه لري شوی د دوی بحالی دل زمونږ غوښتنه ده. موږ شپږ ورځې احتجاجي ناسته وکړه بیا د اکتوبر 14 د شپې ناوخته وفاقي وزیر علي محمد خان سره مو خبرې وشوې. دوی په دې اړه یو وفاقي کمیټي جوړه کړه او په پنجاب کې هم یو صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. موږ له 3 وخت راکړي نو اوس په موږ انتظار کوو چې زمونږ غوښتنه ومنل شي.
پنجاب
دغه احتجاج کې د سند بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا هم په لسګونه خزینه او روغتیایي کارکونکو ګډون کړی وو. ډیرو له ځانونو سره ماشومان بچي هم بوتلي وو او د دوی په وینا زیاترو دغلته پر ځمکه شپږ شپې سره د خپلو نورو ملګرو تیرې کړې. په دغو کې یوه د سوات کابل ناهید بیبي هم ده. ناهید بیبي په دغه احتجاج کې د سوات د خزینه او غړو مشري کوله. مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د احتجاج وروسته سوات ته رسیدلې ده.
پاکستان نوٹیفکیشن چې موږ ته جاری کېدو نو هغه بیا شپې دوه دو بجې
ناهید بیبی د خپل غوښتنو په سواد کې د خپل کار په اړه وایي په دغه احتجاج کې د سوات د اوډیګرام سوبېدوی دي چې په اسلام آباد کې شپږ ورځې تیرې کړې او د اکتوبر پر 14 کور ته ورسېده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې په سوات کې د خپل کار په اړه وویل
هغه چې کوي موږ ډېر هغه ویزټ کوو لکه موږ هغه چې کوو لکه دلی میډیسن ورکو په هر 1 باندې دلی میډیسن ورکو او لکه د دې منځي رپورټونه چې کوو ډېر هغه مناسب دلی میډیسن ورکو او ډېر روزمره لکه دای صاحب کې دا چې دا جنکې چې کم کار کوي دې د مور او د بچي د صحت په اړه کې د هغې نستاټ والی د ماشوم د لویدو پورې چې د مرګ پورې بیا د دې په ډېر نګرانۍ کې که نه مقصد دا دی دوی ورته ټکې لګوي مور ته حفاظتي ټکې لګوي دوی ورته لګوي مدر چایلډ د مور د بچي د زیات هفته منګه منع وهو د هغې نه علاوه منګه د چنجو کوم پروګرام ګولۍ چې هغه منګه تسلیمو د هغې نه علاوه منګه اوفیس ډیوټي کوو لکه ویکسینیشن چې کوم دی که نه دا منګه په فیلډ کې هم کوو پولیو ډیوټي هم منګه کوو او کوم په کومو کې چې کوم دي د دې تبا توفه ډینګي ملیریا او څه د دې خلاف چې کوم
په پاکستان کې د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته په 1993 کال کې جوړ شوی و. د کامی صحت پروګرام د 2019 کال د یو راپور تر مخه په ټول هیواد کې تر 1,00,000 پورې داسې ښځینه هیلت ورکرز دي چې د لیډی هیلت ورکرز له پروګرام سره تړلې دي او د بنیادی صحت پروګرام روزنه ورته ورکړل شوې ده. خو ځینې ادارې دغه شمېره زیاته ښایي. د سوات لیډی هیلت ورکر زبیده بی بی دا هم وایي اوس د کورونا وایرس په وبائی صورتحال کې هم د دوی ډیوټیانې لګېدلې وې خو حکومت ورله په دغه دوران پوره سهولتونه او د دغه وایرس نه د خوندي ساتلو پوره سامانونه نه و ورکړي او د دغه باوجود دوی خپل کار نه دی ودرولی.
کورونا وخت چې کوم کورونا ډیوټي وا هر یو کورونا کس چې کوم دی هغه نه مونږ ته ځي هغه ستی را هغه مونږ په فرنٹ لائن باندې مونږ اول هغه لته یو بیا مونږ هغه خپل ډیوټي ته لکه په مخکړي دی هغه بیا تیلې دی نو بیا هغه پوسټړي دی په دې څو ټیسټونه یا تو
مختلفو پروگراموں کی برخہ اخلی خپل کار کوي بلکہ خلق الہم پوہاور کوي لکه د پولیو مهم په دوران کې خلق ته دا هم وایي چې باید خپل هر د پنځو کالونو کم ماشوم ته دی دا احساس کی ورکړي حکومت سہولت بیا د پنجاب صوبے د لیڈی ہیلتھ ورکرز تنخواہ گانے زیات دی او تر ټولو کمی تنخواہ گانے د خیبر پختونخوا هغو دی. صوبے د بی بی زیات وی د خیبر پختونخوا زیاتره لیڈی ہیلتھ ورکرز په اوم گریڈ کې دی او د نورو صوبو هغه لسم گریڈ ته تللی دی. نو موري وای حکومت ته دا هم ویل چې باید د خیبر پختونخوا د لیڈی ہیلتھ ورکرانو تنخواہ گانے دی هم د نورو صوبو سره برابر کړي. د اکتوبر 14 وروسته د صحت وفاقی وزارت چارواکو سو واری د دغو خزینو صحت کارکونکو مشرانو سره مذاکرات وکړل خو کامیاب نشول. د بلوچستان نه د صحت وی کارکونکي فرزانه درانی د اکتوبر پر شلمه مشال ریډیو ته ویل دوی د 1993 کال نه کار کوي او په
2012 کال کې مستقل کړی شوې او د دغه باوجود هم مرده حکومت ویلی وو چې پنشن با نه ورکوي، نو ځکه په خپلو لسو غوښتنو کې یوه غوښتنه د پنشن هم وه.
دوه درې واره ډیډلاین ورکړي چې موږ پارلمنت هاوس ته درځو کړم مطالبات، کوم چې مطالبات هغه کوم چې منظور نه شول. بیا هغه حکومت طرف څخه کمیټې جوړ شوه، پاک علي محمد او د پنجاب سیکرټري صحت هم شامل و، پرویز خټک هم فیصله یاد دوغلو. په دې کې بیا موږ کوم چې مطالبات او اپګریډیشن حواله سره، پینشن په حواله سره، سرویس سټرکچر ولو، اډیشنل چارج، پروموشن په حواله سره، او دې علاوه پولیو کې تحفظ چې کوم چې نه فراميږي هغه کې ولو. پچھلی سرویس موږ نه دي کاونسوي سمستاویل 2012 سمختم موږ کم چې کار کړ دي، هغه پچھلی سرویس مې جوړ چې کار کې پدې کار سي اضافي د کیم لګول کیږي، او دې علاوه انتقامي کاروایي چې موږ خپل د شپاوالي سره خپل आवाज پورته کو، پدې کې موږ سره کاروایي انتقامي کاروایي نه کیږي، او موږ سره مطلب دې ناجایز کې چې موږ خپل आवाज دباو کو نه، موږ आवाज دباو سي. او دې علاوه د سمستا خبر دی چې مختلف لاسه تنخواه مختلف دي، نو پدې حواله سي موږ ول موږ تنخواه برابر خپل باندې لیول باندې موږ لرا ملاو سي. نو اوس موږ له نوټیفیکیشن خو جار کی چې صوبای لیول باندې به دا سټیکر وسی ان شاء الله، او د درو میش وخت راک، نو هغه به درې میش بعد موږ دا ګورو چې آیا د دې باندې څونه کار وسی کوه عمل د آمد وسی کوه نو وسی. دا 1993 موږ کم چې کار ریګول روان دي، خو 2012 کې موږ ریګولر شولو.
فرزانا دورانی وایي دوی د خپل غوښتنو لپاره په 2012 کال کې هم احتجاجي پرلت وهلې وو چې تر مخې ځینې غوښتنې په هغه وخت کې ومنل شوې او ځینې پاتې شوې.
بالکل 2012 کې موږ ترمینل شو، هغه کې موږ درنه واچول، درنه پاته موږ ډېر مطالبات موږ شول پاکي مستقل شول. دغه مخ موږ ډېر عمر موږ مشران او ډېر عمر 26 سال سره د کانی کړي خو ترمینل شو ولا، لیکن ترنی بعد 2012 کې موږ پرمنل شو. لیکن موږ به چې کوم د سرویس ټیکسو د شاش وارو صرف موږ بیسیک پیر املاوي په دې سرویس ټیکسو پنشن ایشو نو، نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ له دا شان املاوي سي سرویس ټیکسو پروموشن د شای بچ موږ له املاوي.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د خزینه او روغتیاي کارکونکو سره د اکتوبر پر شلمه له خبرو وروسته میډیا ته ویل دوی سره یې کامیاب مذاکرات شوه دي، حکومت په کوشش کوي چې د دوی غوښتنې ومنل شي او عملی کار پرې وشي. اوریدونکو، د حکومت سره د خزینه او روغتیایي کارکونکو په خبرو مو له المینا افتخار سره هم خبرې کړې دي. المینا افتخار په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز په احتجاج کې د خیبر پختونخوا د خزینه او غړو مشري کوله. المینا په خپله په مردان ضلعه کې د لیډی هیلت سپروایزر په توګه کار کوي. له حکومت سره د خپلو خبرو په اړه المینا وایي:
ټول صبح یو شان وو، سو ترجیحات د ټول صبح بدل بدل نو هغه کې مین چې کومه هغه زمونږ د سرویس سټرکچر وشي هغه څلور وانو صبح یو شان دی وو، دغه شان دی. بیا سیلری یونیفارم سیلری چې ونه هغه د هر یو ډیسټریکټ جدا جدا ونه هغه دا یو پوښتنه چې یونیفارم سیلری د ټول صبح یو شان دی تنخواه کنه، نو دا څنګه به په وفاق په لیول باندې اوچتېږي، اوس به د صبح په لیول باندې اوچتېږي. نو هغه کې به صبح کې به یو ژوند د تاسو سپورټ کوو، او ان شاء الله 3 مانس کې دایره پر کمیټه جوړ شوې ده، هغه کمیټه کې به دا ټول ډیسکس کیږي.
المینا افتخار ته هم ویل دوی به د اکتوبر په 28 په پیښور کې هم احتجاجي ناشته کوله، خو اوس مهال یې دغه احتجاج څنډول دی. نوموړي وایي دوی ته ویلي چې د خیبر پختونخوا د صحت د خزینه او کارکونکو غوښتنو لپاره به په روانه یوه اونۍ کې عملي کار پیلوي.
دوی سوالو په داسې نه چې لکه اوس خو جست د میټینګ منټس چې کم کم ایشو په کم کم ځای کې ډیسکس کیږي، او هغه په کم فلور باندې به حل کیږي. نیکسټ ویک کې لکه څنګه چې په 14 باندې د آل امپلویز په دی چوک کې یو احتجاج شوی، نو پرون په دغه کې دغه میټینګ وو کم چې کم کمیټي چې د پرایم منسټر عمران خان صاحب په وینا باندې راشوی ده ټاکلې شوې، هغه کې پرویز خټک صاحب دی، ارباب شهزاد علی محمد خان صاحب، مشارے کی ابھی بدام میٹنگ چیئر کی نو پرون چې څنګه د اغه کمیټې میټینګ ونه اوم اغه کمیټې کې اغه زمونږ د پاره مبارک کړي
دا صحت خزینه غړي وای یوازې په سین صوبې کې د کرونا وایرس اضافي پیسې چې د شلو نه تر 200 ضرورت روپو پورې به خزینه او هیلث ورکرز ته ورکړل شوی او نورو صوبو هغه ته نه دی ورکړل شوی او په ټول هیواد کې تر اوسه د دوی سرویس سټرکچر هم نه دی جوړ شوی سرویس سټرکچر د سرکاري ملازمینو هغه نظام ته وایي چې پکې د دوی د ګریډ تنخواه پینشن الاونس او د دوی د ترقی ټولې خبرې شامل وي خو المینا افتخار وایي د خزینه او هیلث ورکرز لپاره سرویس سټرکچر لا هم نه دی جوړ شوی
پنجاب کی انیشیل کیئر چې کوم د کوم سپریم کورٹ هغه ټایم سره لګولو خو وی چې لکه تاسو په دې باندې خبرې کوي نو کدا کم کېلم د څه مکه لیټر اون دا به په دې باندې ور کیږي تر چې اوسه پورې ونه شو هغه څه ونه د ال ایچ ایس لپاره وو او د ال ایچ ډبلیو لپاره وو او دا شانتي فور د ډرایور د لپاره ار یو کیئر د لپاره خپل خپل دی خو ورسته بیا په هغه باندې بیا ورسره خور او نشته پنجاب چې کوم نه پنجاب بیا لیټر اون د جسټس د دس انیشل کې په دوه د شانتي ټول ته خپل خپل او کی پی کې چې په دې حواله سره اسم لا اوسه پورې نه شوی
داندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلي
زه بګاینا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ